معرفي يو ستوديو غرمني خبري خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دی. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. هیله ده چې د ژوند چاري موخي وي. د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د طالبانو د حکومت ویان وای په تصفیه عملیاتو کې نه سړي تختون کې درې پنځوس غله او د داعش ډلې شپږ غړي نیولې دي. ذبیح الله مجاهد پرون په یو کانفرانس کې دا خبره وکړه. هغه وویل له درې ورځو په کابل کې او دغه راز ځینو نږدې ولایتونو کې د تلاشۍ او تصفیه عملیات پیل شوي چې هدف یې د ناقانون وسلو او مهماتو نیول او د امنیت لا ټینګښت دی. د طالبانو د تلاشۍ د عملیاتو پر څرنګوالي او ترسراوي ځینې کلکې نیوکې هم شوي دي. په کندوز کې یوه باوري سرچینه وایي په خان آباد ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د چاودنې په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شوي دي. دغې سرچینې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي. ازادۍ راډیو ته وویل چاودنه پرون مازدیګر هغه وخت شوې چې ماشومانو د هوان په ناچاودې مرمۍ لوبې کولې. په پیښه کې دوه نور ماشومان ټپیان شوي هم دي. ویل شوي چې قربانیان ټول د یوې کورنۍ غړي دي. په بادغیس کې د طالبانو چارواکي وایي روان میلادي کال چې دوه میاشتې کېږي په دغه ولایت کې په شری یا سرخکان د ماشومانو د اخته کېدو 325 پیښې ثبت شوي چې له دې جملې څلور ماشومان مړه شوي. د بادغیس د روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر صفی الله خادم ازادۍ راډیو ته وویل چې په تیر 2021 کال کې د شری یا سرخکان 315 مثبت پیښې ثبت شوي وې چې سږ کال یې شمېرو ته په کتو خورا زیاتوالی پکې راغلی. تر دې مخکې د بدخشان چارواکو په دې ولایت کې د دوو میاشتو په موده کې په شری ناروغۍ د 40 ماشومانو د مړینې خبر ورکړی و. تمه کېږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغه پریکړې لیک د مسودې په اړه چې پر اوکراین د روسیې یرغل غندي اضطراري عمومي غونډه نن دوشنبه جوړه کړي. امنیت شورا پرون یک شنبه د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې وه. او نن پر اوکراین د روسیې د بریدونو 15مه ورځ ده. سره له دې چې پر روسیې نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي، خو لا هم د پلازمینې کیف پر سر درنې جګړې دوام راپورونه ورکول کېږي. له دغې جګړې لسګونه زره کسان بې ځایه شوي دي چې ګاونډیو هیوادونو ته یې پناه راوړې ده. لاند خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. پر ښځو د طالبانو هغه بندیز غبرګونونه پارولي چې ورته یې ویلي له محرمه پرته بهر ته نشئ تلی.
ستراب جفا د نجونو او د مېرمنو په حق کې ده، د یولنی تبعیض دی.
د ډول بندیزونو ته نړیوال په کومه سترګه ګوري او عملي کول یې څه ستونزې زیږوي؟ د چارو د کتونکي نظر پرې را اخلو. طالبان وایي کور په کور تلاشۍ کې ښې لاسته راوړنې لري.
تلاشۍ په ډېر احتیاط روانه ده. خزینه پولیس هم پکې استخدام شوي دي،
خو پر دې تلاشیو هم پراخې نیوکې شوي. د روسیې او اوکراین د شخړې وروستی حال هم درکوو. او دا هم اورئ چې د اوکراین له عدسیې ښار نه افغانان هم قوتو دي.
حالات خو بس دغه حالت دي چې 10 کیلومتره پیاده مزل دی. نور به موږ ورته پیاده مزل کوو. توکل په خدای چې څه کیږي.
دویمه نیمایي 25 دقیقې اونیز بحث ته ځانګړې شوې. د اوکراین جګړه او پر افغانستان اغیز پکې څېړل کیږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبری ټولګه د سار موضوع دا ده چې د بشري حقوقو د سار سازمان د طالبانو د حکومت د هغې پریکړې په اړه غبرګون ښیي چې پریکړې کړې ښځې له شرعي محرم او عام خلک له عذر پرته بهرنیو هیوادونو ته سفر نشي کولی. د دې سازمان یو غړي ماهر مومند ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو دا کار د ملګرو ملتونو لخوا د بشري حقوقو لپاره د تعریف شویو بنسټیزو حقوقو او اصولو سره ښکاره ټکر دی. هاخوا د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم دا پریکړه جنسیتي تبعیض بولي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د افغان جون او ښځو پر وړاندې د طالبانو لخوا مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو ته اندېښنې او غبرګونونه. د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې افغان ښځې له دې وروسته نشي کولی له شرعي محرم پرته له افغانستانه بهر نورو هیوادونو ته سفر وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون یوې خبري غونډې ته خبرو کې له افغانستانه د افغانانو د وتو په اړه هم نسبتا توند غبرګون وښود. هغه وویل هغه افغانان چې له کوم عذر پرته غواړي بهرنیو هیوادونو ته سفر وکړي مخه به یې ونیول شي. خو اوس د بشري حقونو د څار سازمان وایي د طالبانو دا پریکړه د ملګرو ملتونو لخوا د بشري حقونو په برخه کې د تعریف شویو 150 بنسټیزو حقونو او اصولو د 14 اصل سره ټکر کړه. د دې سازمان غړي ماهر مومند ازادي راډیو ته وویل دا اصل وایي هر کس په آزادانه توګه د خپل هیواد دننه او بهر د سفر حق لري.
امید چې طالبان د نوې نړۍ د دنیا د اصول سره برابر شي او خلکو ته د باثباته ژوند شرایط مساعد کی او د خلکو هغه ازادیانې چې دي دغه محدود نه کړي.
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د طالبانو دا پریکړه د ښځو او نجونو پر وړاندې طبیعي چلند بولي. د ښځو د حقونو فعاله شینکۍ کډو خیل:
ستره جفا د نجونو او د مېرمنو په حق کې ده، د یولنی تبعیض دی. امیدوارې چې دوی د محرم په فلسفه باندې او د هغه ضرورت په هغه وخت کې چې حتمي وه پوه شي.
د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم د طالبانو د دې پریکړې په غبرګون کې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي: ښځې له دې عمله چې ښځې نړۍ ته راغلي، د طالبانو د لیدلوري پر بنسټ د خپلو لومړنیو حقونو لکه سفر او تګ راتګ څخه محرومې دي. د دې پریکړې وړاندې هم د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د ښځو لپاره د توصیو په نوم یو شمیر اصول وضع کړي. هغه چې اجازه نه ورکوي یو ښځه یا نجلۍ له 30 کیلومتر زیات واټن کې په یوازې ځان سفر وکړي. هغه مهال د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو څانګې مسؤلې هیدربار د طالبانو د حکومت دا پریکړه د ښځو نجونو د زندانی کولو په معنا بللې وه. خو طالبان له دې ټولو سره سره بیا وایي د ښځو حقونو ته په شرعي چوکاټ کې ژمن دي، خو دوی له دې چوکاټ هیڅ ډول تعریف نه وړاندې کوي.
و موریدل چې د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو د حکومت د هغې پریکړې په اړه غبرګون ښیي چې پریکړې کړې ښځې له شرعي محرم او عام خلک له عذر پرته بهرنیو هیوادونو ته سفر نشي کولی. د طالبانو او نړۍ پر تعاملاتو دا ډول بندیزونه څه اغیز کولی شي او په ټوله کې دا بندیزونه په څه معنا کېدای شي؟ د تحلیل لپاره یې د سولې انسټیټیوټ مشر او د چارو کتونکی یاسر احمدزی سټوډیو ته وصل دی. احمدزی صاحب، ستړي مشي؟ تاسو هم لپرون راي سیاحتمند دغه بندیزونو په اړه اوریدلی، څه فکر کوئ د بندیزونو انګیزه او اغیز څه کېدلی شي؟
متاسفانه نن سبا ټول هغه خبرونه اورو وینو چې افغانستان قدم په قدم د نړۍ له کاروانه څخه لرې کوي او موږ قدم په قدم نور هم د جهل او ناپوهۍ خواته متاسفانه راکاږي. له طالبان څخه په دغه عصر کې او په دغه حساس حالت کې توقع دا ده چې حداقل هغه پول، هغه فاصله چې ایجاده شوې یو پول بدل شي او د خلکو اعتماد او اعتبار د خلکو دوی باندې لږ زیات شي، چې متاسفانه په هر دغه قدم اخیستلو باندې دوی نور هم د خلکو تنفر له ځانه سره زیاتوي. دغه قدم، دغه یو تصمیم نیول په دې معنا دی چې سره له دې چې د نړیوالو ستانډردونو چې د نړۍ د ټولو وګړو لپاره هغه ټاکلي دي چې هغه یو ان ملینیم ګولز دي او همدارنګه یو ان سسټینبل ډیولپمنټ ګولز دي چې هغه د څو کلونو لپاره، یعنی ملګرو ملتونه ځان لپاره اجنډاګانې لري چې هغه د ټولې نړۍ لپاره باید څوک چې د ملګرو ملتونو عضویت لري هغه باید په ځان باندې عملي کړي. نو دا په دې معنا ده چې د طالبانو اوسنی نظام ځان د ملګرو ملتونو یا د نړۍ یوه برخه ځان نه بولي، چې دا هم کاملا اشتباه موضوع ده، او یا یې قبول نه ولي نه عملي کوي.
که چیرته دغه مطلق تګلار عملي کیږي، مثلا له هوایي ډګرونه هغه میرمنې چې محرم نه لري اجازه نه ورکول کیږي چې ولاړ سي، او یا هم بدون عذر نه یو څوک نسي کولای بهر ته سفر وکړي، د عذرم تر اوسه ډیر فکر کوم تشریح شوی یا مشخص شوی نه دی، عملي کول څه ستونزې زیږولی سي؟
اول خو وګورئ، مخکې له دې چې عملي کولو ته لاړ شو، ډیری د سیاسي ښځې په افغانستان کې شته چې د همدغه بدبخته جنګونو له لاسه، چې د طالبانو له لوري ول، که د مجاهدینو له لوري ول، که د امریکایانو له لوري مړه شول، ډیری دغه سیمه میرمنې شته چې خاوندان یې شهیدان شوي دي یا یې زامن، یعنی داسې ښځې شته چې څوک نه لري، داسې نجونې هم شته چې پلار یې نسته، ورور نه لري. بلاخره په دغه یو مجبور حالت کې دا څه وکړي؟ دغه استثناءات باید تشریح شي چې دوی څه وکړي. داسې ښځې شته چې خاوند په یو بهرني هیواد کې ژوند کوي او بلاخره اړتیا د دې ده چې باید هلته ولاړ شي. نو په دغه حالاتو کې دا حالات باید دوی ټول تشریح کړي. دا کاملا امکان پذیره موضوع نه ده. او له بل خوانه نړۍ فکر نه کوم چې حتی هغه نږدې هیواد چې دوی پالونکی دی، چې پاکستان دی، هغه هم د نړۍ له شرمه شاید خپل غږ پورته کړي چې دا قابل د قبول نه دی. ځکه ما تاسو ته مخکې ویلي چې د نړیوالو ستانډرډونو په اساس دا کاملا خلاف د دغه دوو موضوعاتو دی چې په یو موضوع کې کاملا مثلا یو تعداد نجونې دي چې د تحصیل لپاره زمینه ورته برابرېږي چې ولاړ شي. نو دا په دې معنا چې دلته د دغه عنصر خلاف تمام شو چې هلته ویلي دي چې تعلیم ته حق لري. په بل ځای کې چې د سفر کولو حق ټولو ته ورکولی د هغه خلاف تمامېږي. په بل اړخ کې وګورو دا کاملا یو جنسي تبعیض دی چې نارینه کولی شي اما نجونې نشي کولی.
ډېره مننه. د سولې انسټیټیوټ مشر او د چارو کتونکو یاسر احمدزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
طالبان وایي چې په کابل او څنګلورو ولایتونو کې د کور په کور تلاشۍ چارې ښې روانې دي او وایي چې په دې تلاشیو کې د پام وړ لاسته راوړنې هم درلودلې دي. خو د دغو تلاشیو پر څرنګوالي هم پراخې نیوکې شوې. اروپایي ټولنې هم په کابل کې پر کور په کور تلاشیو سخت انتقادونه کړي. تفصیل یې له صفي الله ستانکزی اورو.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر او د استازولۍ مشر وون برانت ویلي کور په کور تلاشۍ باید سمدستي ودرېږي. هغه په دې تړاو پرون ناوخته یو ټویټ کړی دی. د سفیر برانت په ټویټري بیان کې راغلی چې د ویرې خپرول، د کورونو تلاشي، د خلکو نیول او مختلفو قومونو د خلکو او ښځو په وړاندې تاوتریخوالی جنایت دی او باید سمدستي ودرېږي. سفیر برانت طالبانو ته ویلي چې د پوتین د جګړې سربېره موږ تاسو څارو. د پوتین له جګړې د سفیر برانت منظور پر اوکراین د روسیې یرغل دی چې له څو ورځو یې د نړۍ نظر ورجلب کړی دی. د کابل ښار ځینو اوسیدونکو شکایت کړی چې د طالبانو ځواکونه ځینو کورونو ته بې اجازې ورننوځي او د کور توکي ورګډوډوي. ځینو نورو کابل ښاریانو بیا د دغو عملیاتو ننګه کړې او د امنیت لپاره یې مهمه بللې. په خپله طالبان وایي د عملیات بریالي دي او هدف یې د امنیت لا ټینګښت دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یک شنبه په یو کانفرنس کې وویل
د کابل ښاریانو ته اطمینان ورکوو چې دا عملیات د خلکو د عام ولس په ضد نه دي او د هیچا په وړاندې باندې هم کوم بد نیت نه لري، بلکې صرف هغه څوک چې اختطاف چي ده، غل ده، چې هغه زموږ ټولنې ته بې ثباتي راولي، بې امني پېښوي، د خلکو ژوند په خطر کې غورځي، د هغو په وړاندې باندې عملیات دي. نو ښاریان دې هم مطمئن اوسېږي. تلاشي په ډېر احتیاط روانه ده. خزینه پولیس هم پکې استخدام شوي دي. د کورونو تلاشي په برخه کې هغوی همکاري کوي.
د مجاهد د سرګندونو په اساس د نیول شوو سپکو او درنو وسلو شمېر شاوخوا 400 میلو ته رسیږي. په دې سربېره ذبیح الله مجاهد په خبره نه سړي تختونکي 350 غلا او د داعش ډلې شپږ غړي هم نیول شوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوریدونکو اوس هم درته یو بل مطلب درو. هغه دا چې د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاري له شپږ میاشتې بهر اوسېدو وروسته بیرته خپل هیواد ته ستنه شوې ده. هغه وایي چې هیواد ته په دې هدف تللی چې افغانو میرمنو ته عملا د خدمت جوګه شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاري شپږ میاشتې په بهر کې له استوګنې وروسته بیرته خپل هیواد ته ستنه شوې ده. اغلې غفاري پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو پر مهال د تخلیه په بهیر کې جرمني ته کډواله شوې وه. خو دا چې وسوالې بیرته افغانستان ته ستنه شوې، په دې اړه یې د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ما شعار پریښود او د عملي کار او مرستې لپاره خپل ولس سره غلم. د افغاني او اسلامي ارزښتونو په رڼا کې د افغان میرمن د خون لپاره کار زما لومړیتوب دی. که په دې غیر سیاسي او د خدای د مخلوق د خدمت په لاره کې څوک ماته زیان رسوي، پروايي هم نه لرم.
اغلی غفاري له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو د فشارونو لپاره د میلیونونو بېوزله افغانان نه قرباني کوي. هغه وایي په اوسنیو شرایطو کې د افغان ښځو او نجونو او بېوزله خلکو لاسنیوي تر بل هر وخت اړین دی. او په خبره یې همدې خبرې اړستلې چې بیرته افغانستان ته ستنه شي. له ظریفي غفاري مو د هغې د امنیت د خوندیتوب په اړه وپوښتل. هغې په دې اړه وویل
تر اوسه خوندي ما د طالبان پر هغو وعدو مې باور کړی چې ټول بهر میشت افغانانو ته یې بار بار ویلي چې له کومې ستونزې پرته د خپل هیواد خدمت ته راتلی شي. نو وګورو چې څه پېښېږي او دوی په خپل وعدو باندې څومره ولاړ دي.
مخکې تر دې اکثره طالب چارواکو پر ټولو بهر میشتو او کډوالو افغانانو او آن د پخواني نظام پر ټولو چارواکو په ځلونو غږ کړی چې بیرته د خپل هیواد ته ستانه سي. خو د آغلي غفاري هیواد ته په بیرته ستنېدو د تېر جمهوري نظام ځینو چارواکو نیوکې هم کړي دي. د افغان فلم پخوانی مشر سهرا کریمي په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له ظریفي غفاري یې دا تمه نه وه او هغه یې تورنه کړې چې طالبانو سره یو ځای سوي. خو د ظریفي غفاري میړه په ځواب کې ورته لیکلي چې هغه یوازې د ولس د خدمت لپاره هیواد ته ستانه سوي. ظریفه غفاري د تېر جمهوري حکومت پر مهال په 2019 کال کې د میدان وردګو ولایت د میدان ښار ښاروالۍ په توګه وګمارل شوه. خو د نهو میاشتو په تېرېدو له سیمه ییزو مخالفتونو او لانجو وروسته وتوانېده چې خپله دنده پیل کړي. په دې موده کې پر هغې څو ځلې وسلوال بریدونه هم وسول او آن دا چې په یو هدفي برید کې پلار هم ووژل سه، هغه وزنه چې کومې وسلوالې ډلې پلان نه ده منلې. ظریفه غفاري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري د نړۍ د زړورو ښځو جایزه هم ګټلې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکران په اودسی ښار کې د افغانانو د ملي کلتوري ټولنې مشر وایي یو شمېر افغانان له دې ښاره وتي، خو یو شمېر نور هم په لاره دي، خو ډېر لا هم په اودسا کې بند پاتې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په اوکراین کې د جګړې اور لا د افغانانو ګډمیشتي ښار اډیسې ته نه دی رسیدلې، خو یو شمېر د خپلو کورونو پریښودلو ته اړ کړي دي. د اډیسې ښار یو افغان استوګن خوشحال چې پولند سرحد ته د موټر مزل کړي، ازادي رادیو ته وویل
حالات خو بس دغه حالت دي چې 10 کیلومتر پیاده مزل دی، نور به موږ ورته پیاده مزل کوو، توکل په خدای چې څه کیږي.
د اوکراین په اډیسې ښار کې د افغانانو ملي کلتوري ټولنه وایي یو شمېر افغانان له اډیسې وتي، یو شمېر په لاره دي، خو ډېرې لا هم په ښار کې دي. د دغه ټولنې مشر جنت سبحان تڼي په دې اړه چې ولې دا افغانان تر اوسه په وتلو نه دي بریالي شوي، ازادي راډیو ته وویل
هغه څوک چې د اوکراین طبیعت لري او عمر یې د 18 تر 22 کالو دی، هغه د سرحد نه نشي وتلی، ځکه چې فرمان د رئیس جمهور دی، البته نارینه خزینه نه.
د نوموړي په خبره ډېری افغانان هم په دغه فرمان کې شاملېږي. اډیسا د اوکراین په جنوب لویدیځ کې یو تجارتي ښار دی چې ډېری افغانانو هم پکې پانګونه کړې او د کاروبار خاوندان دي. ښاغلی تڼې که څه هم وایي په دغه ښار کې د استوګنو افغانانو شمیر هر وخت په یو حالت کې نه دی پاتې، خو په خبره یې د اوکراین له نورو ښارونو دلته ډېر افغانان اوسېږي چې تر 2500 پورې اټکل کېدای شي. مخکې د اوکراین په نورو ښارونو په ځانګړي ډول پلازمېنې کیف کې هم د استوګنو افغان مسافرو او محصلانو د ژوند پاړه اندېښنې مطرح شوې دي. په دې کې داسې کسان هم شته چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د تخلیف پروسه کې اوکراین ته تللي دي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مخکې ویلي دوی د ټولو شته امکاناتو او اړیکو په کارولو سره هڅه کوي چې د افغان وګړو ژوند خوندي کړي. په چک جمهوریت کې افغان سفیر شهزاد ګل آریوبی هم ازادي راډیو ته ویلي و دوی هڅه کوي چې اوکراین کې افغان کډوالو او محصلانو سره مرسته وکړي څو یو خوندي ځای ته ولېږدول شي.
و موریدل چې د اوکراین په اډیسا کې لا هم یو شمېر افغانان بندې، خو ځینې بیا له دې ښار په پیاده تګ وتلی دي. نن پر اوکراین د روسیې د بریدونو 15مه ورځ ده. سره له دې چې پر روسیې نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي، خو لا هم د پلازمینې کیف پر سر د درنې جګړې د دوام راپورونه راغلي دي. بل لور ته تمه کیږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغه پریکړه لیک د مسودې په اړه چې پر اوکراین د روسیې یرغل غندي اضطراري عمومي غونډه نن دوشنبه جوړه کړي. امنیت شورا پرون یک شنبه د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې وه. د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې له 1500 هیوادونو له ډلې یولس د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د پریکړه لیک د مسودې د سپارلو په پلوي رایه ورکړه. روسیې دغه مسوده تېره اونۍ ویټو یا رد کړې وه. روسیې د پنجشنبې په ورځ سهار وختي پر اوکراین یرغل پیل کړ چې له امله یې د اوکراین د بېلابېلو ښارونو ډېر خلک کډې کولو ته مجبور شول. موږ د اوکراین وضعیت څارو او راتلونکو خپرونو کې هم تازه حال درکوو. اوس هم پام وکړئ د نن ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د امریکا د خزانه وزارت نوې جواز چې په افغانستان کې سوداګریزه او مالی معاملاتو ته پرختیا ورکولې شي په دغه هیواد کې د نننه لګړن مثبت خبرګونونو سره مخ شوی. د افغانستان مرکزی بانک مالی وزارت او سوداګری خونی داګام د افغانستان اقتصاد په بیا رغولو کې مثبت بللی او له امریکای د نورو محدودیتونو د لری کېدو غوښتنه کړې ده. د یادو ادارو په اعلامیو کې ویل شوی چې ورته ګامونه په سوداګریزو چارو پولی راکړې ورکړي او اقتصادي ثبات لپاره مهم دي. د امریکا د خزانه وزارت دوه ورځې وړاندې په افغانستان کې د سوداګرۍ او مالی معاملاتو د پراختیا په موخه نوې جواز صادر کړ. د امریکا د بهرنیو چارو خزانه وزارتونو ویلي دا جواز په دې هدف صادر شوی چې پر طالبانو د امریکا بندیزونه د هغو معاملو او فعالیتونو مخه ونیسي چې د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره ورته اړتیا ده. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره تورخم ته د یاد وزارت د سرپرست وزیر سفر سنډول شوی. په پام کې وچنن د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نور الدین عزیزي تورخم ته ولاړ شي او د افغانستان او پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ پر مسایلو له پاکستانی چارواکو سره خبري وکړي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین مولانا ظهیر نن ازادي راډیو ته وویل چې یاد سفر د تخنیکی ستونزو له امله د نن ورځې لپاره ځنډول شوی. نوموړي تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې افغان پلاوی به تورخم ته په خپل سفر کې د بندرونو د همغږۍ د کمیټې د رامنځته کولو، د بندرونو تاسیسات، په سیمه ییزو پیسو راکړه ورکړه او د جلال آباد او پېښور ترمنځ د بسونو د ورځني تګ راتګ په موضوعاتو له پاکستاني پلاوی سره خبرې وکړي. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر یو نوي افغاني شپېته پوله، یو یورو یو سل دوه افغاني دوه اتیا پوله، یو انګلیسي پاون یو سل اتلس افغاني درې اتیا پوله، یو سویډیا دلوش افغاني شپېته پوله، زر ایراني تومان درې افغاني څلور دېرش پوله، زر هندي کلدار یو زر اووه افغاني او زر پاکستاني کلدار پنځه سوه پنځه افغاني.
لا خبرونو ور اخوا
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونه په دې برخه کې مدته د افغانستان د قانونو په اړه یو مطلب چمتو کړی. د تیر جمهوریت حکومت ځینې پخوانی چارواکي په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان د قانونو د خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. د تیر حکومت د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي چې د طالبانو په واکمنېدو نه یوازې د هیواد د قانونو ناقانونه کیندنه روانه ده، بلکه د خام مواد په توګه بهرنیو هیوادونو ته انتقال د افغانستان د اقتصاد لپاره ستر زیان هم دی. خو طالبان بیا وایي د مافیایي کړیو فعالیتونه بند دي او له دې وروسته د غیر قانوني کیندنو او انتقالاتو مخه نیول شوی. دغه راپور کې زما همکار فیروزی عزیزی د افغانستان د قانونو وضعیت ته لنډه کتنه کړې.
د افغانستان قانونه هغه طبي زیرمې چې له امله یې د دغه هیواد د اقتصادي رغونې لپاره ورته هیله مندي سته. افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې له طبي قانونو او زیرمو غني بلل کیږي. د دغه هیواد د تیر جمهوري حکومت پر مهال د قانونو په ځانګړې توګه مرمر او تالکو او نورو قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو نړیوال شهرت وموند چې په دې برخه کې د کیندلو پروسس، انتقالاتو او صادراتو سترې او منځنۍ پروژې هم د پلي کېدو په حال کې وي. خو اوس پر دغه هیواد طالبان واکمن شوي، د افغانستان د دغه لوړ ارزښت او زیرمو وضعیت څرنګه دی؟ د تیر جمهوري حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ویان قدیر مطفی چې په دې برخه کې کلونه کار، تعلیم او تحقیق کړی، ازادي راډیو سره په دې اړه د نورو معلوماتو شریکولو ترڅنګ اندېښنه وښوده چې ګواکې په اوسنیو شرایطو کې دغه قانون د ناقانونه کیندنو او په هیواد دننه د پروسس د فرصتونو د نشتوالي له امله له لوړو اقتصادي زیانونو او ګواښ سره مخ دي.
پاغه وخت کې هم بحث د غیر قانوني کیندونو مطرح وو، اوس هم د غیر قانوني کیندونو بحث مطرح دی. کچیرې افغانستان منابع یا زیرمې په غیر قانوني شکل سره یا په خام موادو شکل سره نور هیوادونو ته ورکړل شي، له دې نه به تر ډېره زیاته مؤثر استفاده نور هیوادونه وکړي او تاوان به د افغانستان خلکو ته ورسیږي.
خغلی مدفی زیاتوی د تیر جمهوری حکومت پر مهال او تر هغه مخکې کلونو کې د افغانستان د قانونو لپاره له جیولوژیکي اړخه سرویګانې او څېړنې سمې. خدای وایي اوس دا اندېښنه شته چې هغه سوی سرویګانې څومره خوندي پاتې کېدای سي، ځکه په خبره یې اوسنی حکومت کې په دې برخه کې د ظرفیت لرونکو او په کارپو خلکو کمی موجود دی. د دې خبره تال، کرومایټ، مرمر او ګڼې نورې قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو استخراج، همدارنګه د سیمنټو او نورو ساختماني موادو د تولید پروژې تر اسلاندې ویچه په دې ورستیو کې د هیواد د گاونډیو هیوادونو ترڅنګ د اروپا او امریکا ځینو هیوادونو ته صادرات کېدل. خغلی مدفی زیاتوی د افغانستان د اوسنیو سیاسي نامطلوبو شرایطو او د نړیوالو لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت نه پیژندلو لامله د ځینو هیوادونو لوري د افغانستان د قانونو خپل سر کیندنه او انتقالاتو ته لارې برابرې کړي. هغه څه چې طالبان ردوي، د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي د دوی د حکومتولۍ په پایل سره د ټولو هغو مافیایي کړیو لاسونه لړند شوي چې د افغانستان قانونه به ناقانونه کیندل او لوټل. د دغه وزارت ویان مفتي برهان ازادي راډیو ته وویل:
هغه مخکینی کم چې د معدنیاتو مافیایي کړي ولې هغوی نور له منځه تللي دي، او هغه خود سرانه استخراج او هغه خود سرانه انتقالات نور بند شوي دي.
دا وایي په تېر حکومت کې خلکو زیاتې خپل سرې کیندنې کړي، خو د دې لپاره چې دوی یې اوس د خامو موادو په توګه انتقالات بند کړي، خلک یې د ثبت لپاره دوی سره شریکوي. ښاغلی برهان وایي دغه وزارت د اوس لپاره د قانونو د کیندلو تر دېر څو زیاتې وړې او سترې پروژې داوطلبۍ ته وړاندې کړي، او د نورو پروژو په برخه کې هم د تېر نظام د سویو قراردادونو له مخې له شرکتونو سره پر پلي کېدو یې کار روان دی. وړاندې تر دې د افغانستان د قانونو په ځانګړې توګه صنعتي منرالونه به نورو هېوادونو ته د خامو موادو په توګه انتقالېدل، چې په دې سره به په نورو هېوادونو کې افغان پروسس شوي کانونه به د هماغه هېوادونو په نوم تر اروپا، امریکا او نورو نړیوالو هېوادونو رسېدل. خو د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزارت چارواکي وایي د دوی له لوري په تېرو قراردادونو کې د رامنځته شویو اصلاحاتو له مخې د کیندنو ټولو شرکتونو باندې شرط ایښودل سوی چې باید پروسس یې هم په هېواد دننه وسي. خو اوس چې اکثره بهرنۍ ادارې او شرکتونه له افغانستانه وتلي، آیا په اوسنیو شرایطو کې دغه شرکتونو د بیا پنګونې لپاره فرصت برابر دی؟ د اقتصادي چارو پوه ظریف امینیار وایي دا هر څه هغه مهال شونې کېدای سي چې په افغانستان کې سیاسي او امنیتي ثبات یقیني وي.
عموم کې متوسط المدت او طول مدت سرمایه گذاری ده، یعنی پانګه چونه په قانونو کې ډیر زر نتیجه نه ورکوي، به غیر پر ضرور ده چې سیاسي ثبات لاسته راشي، بیا وشي کړی چې دغه سرمایه مسته راشي چې یو میکانیزم ته جوړ شي.
ټاپي او مس عینک له هغو سترو پروژو دي چې که په افغانستان دننه یې د پلي کېدو لپاره فرصت برابر سي، افغانستان به له اقتصادي اړخه په پښو درېدلو هېوادونو کې حساب سي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی و چې د افغانستان ثمرت، سره زر، مس، الماس، لاجورد، همدارنګه د طبیعي ذخایرو په برخه کې لیتیم او یورانیم، ګاز او تیل یې د نړۍ له لوړ کیفیته او نوعیت لرونکو کانونو څخه دي.
اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. د روسیې او اوکراین د شخړې پر مهال افغانستان له یاده مه باسئ، دا د پاکستان ابزرور ورځپاڼې د یوې مقالې سرلیک دی. په مقاله کې راغلي پر اوکراین د روسیې یرغل او د اندېښنو چې ګواکې روسیا به ټولې اروپا ته یو سرخوږی جوړ کړي، د افغانستان له بشري وضعیته د نړیوالو پام بل لور ته اړولی دی. مقاله لیکونکي ویلي پر افغانستان بندیزونه او د پیسو کنګلول امریکا د هدف ته نه رسوي چې افغانستان کې یو داسې ټول شموله حکومت جوړ شي چې بشري حقونه پکې خوندي وي. د امریکا ولسمشر جو بایدن سمود وړاندې یو فرمان صادر کړ چې د افغانستان د کنګل شوي 2 میلیارد شتمنۍ له ډلې 3.5 میلیارد آزاد او پاتې نور یې د سپتمبر د 12 نیټې د پیښې قربانیانو د دعوا تر پای پورې وساتلې. د پریکړې د طالبانو او عامو افغانانو غبرګون وپاروه، او اوس د پاکستان ابزرور د مقالې لیکوال هم پر دې پریکړې نیوکه کړې ده. د مقالې په دوام کې راځي د امریکا له دې ډول اقداماتو طالبان نه بلکې عام افغانان متاثره کیږي. ګلف ټوډی په یوه تبصره کې د جګړې ناخوالو ته کتنه کړې او لیکلي دي د افغانستان 40 کلنه جګړه تازه پای ته رسېدلې وه چې د روسیې او اوکراین شخړه پیل شوه. ورځپاڼې د افغانستان د څلورو لسیزو جګړو ته په اشاره لیکلي دا یو واقعیت دی چې د جګړې له پیل وروسته هیڅوک نه پوهیږي چې جنگ به کله پای ته رسیږي. په اوکراین کې د افغانانو یوې ټولنې هم ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د افغانستان له جګړې دغلته د ښه ژوند په قصد تللي، خو اوس دلته جګړو راګیر کړي او نه پوهیږي چې برخلیک به څه کیږي. پر اوکراین د روسیې یرغل د تېرې پنجشنبې په ورځ پیل چې تر اوسه یې د شمېرو له مخې 150,000 شاوخوا کسان کډوالۍ ته اړ کړي دي. واشنگټن اگزامینر بیا یو مطلب کې لیکلي د شپږو میاشتو په تیرېدو امریکایي چارواکو هغه بریدګر مشخص نه کړ چې د کابل هوایي ډګر کې یې شاوخوا 200 افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل. مطلب کې راغلي ځینو بینومه سرچینو دغه بریدګر د داعش اړوند وسلوال عبدالرحمن لوګری یاد کړی، خو واشنگټن اگزامینر لیکلي دوی ته دغه مسله نه د امریکا ملکی او نه هم پوځي او استخباراتي سرچینو تایید کړې ده. ورځپاڼې لیکلي د اگست په 26مه شوي برید کې په لاس لرلو توران عبدالرحمن لوګری په بګرام زندان کې وو، خو کله چې طالبانو پروان ونیو نوموړی له زندانه آزاد شو. هغه مهال اسلامي دولت نومې ډلې داعش هم د بریدګر عبدالرحمن لوګری یاد کړی وو. اوریدونکو اوس هم ستاسې یو شمېر پیغامونه اورو چې د خپلو سیمو د وضعیت په اړه مو ازادۍ راډیو ته پریښي دي.
السلام علیکم زاد دوستی خدمت به شما میگم در مسیر تسلیم پیغام پیام نیسانی معرف نشلی کو چې د کمپیوټر تذکره د الکترونیکی تذکره ویش جت جل ورو سوالی مرکز ته هم ورغلی الکترونیکی تذکره ټول افغانستان کې تذکره.
د هلمند ولایت څخه خبر کوم زه آزادۍ راډیو کارتون ته سلام نوای او پوښتنه دا ده چې موږ په منطقه کې د شبکې د سنگین ولسوالۍ کې د هلمند ولایت کې د سنگین ولسوالۍ کې د شبکې تم کار نه کوي. موږ پوښتنه لګې سند په دې سره چې موږ سره همکاري کې دلته موږ سره د شبکې جوړې کې انتنونه ودري موږ مشکل راحل کړي.
سمو کاغله ازادۍ رادیو نه اوري 12:30 بجې شوې.